دا مشال رادیو ده په پېښور کې د مازیګر څلور بجې سوي دي. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2023 میلادي کال د جون 8 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروانه خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په شمالي وزیرستان کې د یو قبایلي مشر د وژنې، په پېښور او اورګزو کې د احتجاج، او پر دې سربیره د خیبر پښتونخوا په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته راوړي دي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې 19 پروګرام د مشال تر لاندې بحث اوریدل مه هیروي. تر څو وړاندې د دې مهال خبرونو ته ورسئ چې اسرار العالم مومند وړاندې کوي.
مومبئی دوم خبرنو سرټکی په شمالي وزیرستان کې د فقیر ای پی المسی او قومي مشر حاجی شیر محمد وجل شوې دي. په کراچۍ کې تختول شوې ځای خبريال زبر انجم راخوش شوې او د روسي د بونو چارو وزیر له طالبانو یو بار بیا غوښتنه وکړه چې په سیاسي او قومي لحاظ یو ټول ګډون حکومت جوړ کړي. او د خبرونو تفصیل په شمالي وزیرستان کې چارواکي وایي وسلوالو په میرلي کې یو قومي مشر او د فقیر ای پی ځایناسته حاجی شیر محمد د یو بل ملګري سره وچلې دي. د جون پر شپږمه شوې د پیښې په اړه د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر سلیم ریاض مشال ډوته ویل چې مخپټو وسلوالو د میرلي روغتون ته مخامخ د حاجی شیر محمد پر ګاډي ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. هغه په خبره په دې حمله کې د رحیم الله په نامه یو بل کس هم وژل شوی او د حاجی شیر محمد زوی په ګاډي کې ناست یو بل تن زخمی شوی دی. حاجی شیر محمد د قبایلو د نوموتی مبارز مرزا علی خان او فقیر اپیل مسیو. فقیر اپی د پښتنو د حقونو لپاره جنګونه کړي چې له وجې نوموړی له 1940 مخکې د انګریزانو وروسته د پاکستان حکومت په زندانونو کې ډیر عمر بندي پاتې شوی دی. په حاجی شیر محمد د بریج مواری تر اوسه چا نه ده منلې، خو سږ کال دا په شمالي وزیرستان کې شلم هدفي برید دی چې د زنو زموري طریق طالبان پاکستان وسله والې ډلې منلې. په کراچۍ کې تختول شوی ځایي خبریال زبیر انجم 47 پس راخوش شوی دی. د زبیر انجم ورور وجاهت انجم نن د جون په 8 مشال ډوته و چې نوموړی بیګا د شپې 3 بجې په کراچۍ کې خپل کور ته ستون شوی دی. البته نوموړی نور معلومات ورنکړه چې هغه چا اولې تختولې وو. تر دې مخکې وجاهت انجم د جون پر شپږمه مشال ډوته ویل ورور یې تیره شپه په 1 بجا د پولیسو په گاډو کې سپرو نامعلومو کسانو له ځان سره په زوره بیولې وو. د نوموړي د خلاصون لپاره د جون پر شپږمه په کراچۍ کې خبریالانو او مدني فعالانو مظاهره وکړه او له حکومت یې غوښتل چې زبیر انجم دې په سمدستي توګه خوشې کړل شي. په پاکستان کې تر دې وړاندې هم د خبریالانو، مدني فعالانو، ټولنیزو شخصیتونو په ورته ډول د نامعلومو کسانو لخوا د تختول کېدو پیښې مخې ته راغلي دي. مشال لډیو ته غوږېستې. د پېښور ښار د صفایي او اوبو ادارې کارکوونکو پر وخت تنخواګانو نه ملاوېدو خلاف احتجاجي مظاهره کړې. مظاهره چان نن د پېښور پر ستب مخې ته راغونډ شوي وو. د صفایي او اوبو ادارې ډبلیو اس اس پی د مشرانو خلاف یې نارې وهلې. د دې ادارې د کارکوونکو اتحادیې مشر ریاسان له مشالو سره په خبرو کې دړک ورکړه. که غوښتنې یې ونه منل شوې نو د احتجاج په توګه به د ښار ټول د اوبو پمپونه وتړي. نوموړی وایي دغه اداره خپلو کارکوونکو ته پر وخت خواګانې نه ورکوي.
نو تیرې شوې میاشتې تنخواه نشته. د ټوویل اپریټرانو دا تو میاشتو د اتوارونو اوور ټایم پاتې دی. کمپنۍ کیډر ملازمین وو میاشتو بقایا جات پاتې دي.
بلخوا د یادې ادارې ویاند حسن خان مشال ډیو ته وویل چې د بقایجاتو او نور پنډون لپاره یې د خبر پښتونخوا حکومت ته خواست کړی چې په وینا یې د کارکوونکو ټولې ستونزې به ورسره حل شي. د خبر پښتونخوا په سواد کې پولیسو ادعا کړې ده چې په پنجوټ کې یې درې مشکوکه وسلوال وژلي دي. په سواد کې د ترګریز د پولیسو د جون پر شپږمه مشال ډیو تا ورکړل شو معلوماتو کې ویلي چې دوه نیولي مشکوکه وسلوال یې د پرټن لپاره روان کړي وو چې د هغوی یو پټ شوي ملګري پر پولیسو ډزې وکړې. د بیان تر مخه په دغه وخت کې د دواړو خواو تر منځ نښته وشوه چې په کې درې وسلوال وژل شول. په دوی کې هغه دوه کسان هم شامل دي چې پولیسو یې د جون پر 15 له یوه غاره د نیولو ادعا کړې وه. د خبر پښتونخوا د پولیسو مشر اختر حیات ګنڈاپور په دې اړه په سواد کې په خبري غونډه کې دا کړی و چې هغه کسان د سلیم رباني ګروپ په نامه له یوې ډلې سره تعلق لري او په ترګري د خلکو په تختولو او هدفي وجنو کې پولیسو ته مطلوب وو. او د روسیې د بروچارو وزیر سرګی لاوروف له طالبانو یو وار بیا غوښتنه وکړه چې په سیاسي او قومي لحاظ یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي. د روسیې د بروچارو وزیر سرګی لاوروف پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې له خپل تاجکستاني سیال سراج الدین مهرالدین سره یو ګډ خبري کانفرنس ته وویل. دوی د افغانستان په اړه ځینې ګډې اندېښنې لري. روسیه د انټرپاکس خبری اجانس په حواله سرګی لاوروف ویل دوی په افغانستان کې په سیاسي او قومي لحاظ د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو او افغانستان د ترګري غیر قانوني کډوالۍ او مخدره موادو د قاچاق د خطر په وړاندې د مبارزې غوښتنه لري. تر دې مخکې هم روسیه او تاجکستان په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې وه، خو طالبانو تل خپل حکومت ټولګډونه بلل دي. دا تر دې مخکې مشال خبرونه.
زموږ غږ له مشال رادیو څخوري د مشال رادیو ژوندې خبرونه تاسو غوښنی ولې دي. په دې خبرونه کې تاسو د خیبر پښتونخوا په اړه یو شمیر راپورونه اوریدلای سي، او د هغه وروسته د رواني غړي په پای کې تاسو ځانګړي 19 پروګرام د مشال ترانه لاندې بحث هم اوریدلای سي. باید یادونه وکړو چې د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب سایت www.mashalradio.com باندې هم اوریدلای شي. اوس راځو د راپورونو پر لور. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، نن په شمالي وزیرستان کې په یو هدفي برید کې دوه کسان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. په دې پرونی حمله کې په وجلسو کې یو ځای قومي مشر او د قبایلي سیمې نوموتی مبارز فقیر ای پی هم د فقیر ای پی لمسی هم شامل دي. دا غنوم شیر محمد او پولیس وایچ پر موټر یې سو ډز کې بل ملګری هم وجلسو دي. تر اوسه ورته د بری زماري چانه د منلې. شیر محمد په سیمه کې په بیلابیل جرګو کې برخه اخیستې و او په سیاسي جلسو کې هم فعال و. په دې اړه نور تفصیل له عمر وزیر اورو.
شمالی وزیرستان کې نامعلومه وسلوالو د ای فی فقیر حاجی میرزا علی خان ځای ناستې حاجی شیر محمد د خپل یو بل ملګری سره یو ځای په هدفي برید کې وژلې او د نوموړي زو یو بل ملګری یې ژوبل کړی دی. د شمالی وزیرستان مرسیال کمشنر ریحان ګل خټک د سیمه د پولیسو مشر سلیم ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د جون پښپګم امیر علی روختون ته مخامخ مخپټو وسلوالو د حاجی شیر محمد په ګاډي برید وکړ. د دوی په وینا د برید په نتیجه کې نوموړی او داغه سره گاڑی کې ناست ملګری رحیم الله ځای پر ځای ووژل. د نوموړی زو یو بل ملګری ملک صوبیدار ژوبل شوی دی. د پولیسو په وینا د برید پس حمله کوونکي تښتېدلې. پولیس د پیښې پلټنې کړې او نامعلومو زید مقدمه جوړه شوې. حاجی شیر محمد د ای فی فقیر حاجی میرزا علی خان ځای ناستې د ای فی فقیر وراره نیاز علی خان زوی و. سیما کې به اکثره جرګو مرکو کې د سر مشري کوله. د برید ذمواري لا کومې وسلوالې ډلې نه دی منلې. روان کال کې شمالي وزیرستان کې دغه شلم هدفي برید دی او تیر 2022 کال کې دغلته شپږ سلوي هدفي بریدونه شوي ول چې تر شپېتو زیات مشران، ځوانان، سیاستوالان، دینی عالمان، خزینه او هم امنیتي سرتیري پکې وژل شوي ول. روان کال هم په شلو هدفي بریدونو کې تر 25 زیات مشران، ځوانان د نامعلومه وسلوالو لخوا په نښه شول. شمالي وزیرستان کې د دغه نامنۍ او هدفي بریدونو زید وخت په وخت احتجاجونه پر لټ جرګې شوي. حکومت نه دامن ټینګښت غوښتنې تکرار شوې دي. حکومت، پولیس او فوج هم په وار وار دعوې کړي چې د غلطه د امنیت ټینګښت لپاره پوره هڅې کیږي. ګڼ وسلوال او هدفي برید کوونکي یې د وسلوالو زید ځانګړو عملیاتو کې وژل او گرفتار کړي. د دوی په وینا دغه عملیات لا هم دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري. اوس زو د کورمی پر لور. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د یو ځایي تن د وژل کېدو پر ضد احتجاج شوی دی. احتجاج کوونکو نن د څه وخت لپاره مړی په الیزو کې د تاڼې مخې ته ایښی وو او د ټل پاړه چنار لارې تړلې وه. هغوی غوښتنه کوله چې حکومت دې د مسلم حسین قاتلان ونیسي. نوموړی تیر ماښام په خپل ګاډي کې سدې ته د وچ مزیر خرڅولو لپاره روان و چې د کوچي او منګکو ترمنځ په دوړان خوړ کې نامعلومه کسانو وواژه. چارواکي وایي چې د پیښې راپور تر درجولو وروسته پلټنې پیل کړې دي او لارې بیرته خلاصه کړې ده. په دې نور حال د مشال راډیو خبریال طارق اورک زیرا کوي.
دا چې کومه پالیسی اپناو کړی ده، داغه د ملت پاکستان د پاره خطرناک ده، د ملت اسلام د پاره خطرناکه پالیسی ده.
دا خبرې د منګکو عارف حسین دي چې په وسلوال بریت کې د خپل تروزوی د وژل کېدلو پاره دی عمل کې کوي. د چهارشنبه پر ورځ هغه خپل مړی احتجاجن په الیزو کې د پولیسو تاڼې مخې ته پر ایښودلو ټل پاړه چنار مرکزی لار تړلې. عارف حسین وایي له چا سره هیڅ داسې دښمنی نشته چې کس ورته وبلي او مړی کړي. حسین وایي دا پېښه په سیمه کې شې سنی فسادات د شروع کېدلو په غرض شوه. خو دوی به هیڅکله د شر خورولو هغه نوړی مقصد کامیاب نه کړي او زیاتوي د خپل تروزوی قتل کېدلو ذمواري پر حکومت اچوي.
اهل سنت رونو تاسو نه جاسم هر چا جنازه ده، هر چا زخم ده، هغه زخم نه خپېږي نه ما زخم ده کنه بلرستا تا تا خدای دې تو وسټای ما ته پاتې چې دې کې چوک ملایستی یہ جو نامعلوم ہے ہم سب کو معلوم
دچګر
د چاشمبه پښپا شاوخوا 3 بجې مسلم حسین په نامه یوتن په خپل پیک اپ گاډي کې سدې ته وچ مزر د خرڅولو په غرض روان وو چې د کوچی او منګکو ترمنس په دوران خړه کې نامعلوم کسان ور باندې برید وکړو. په برید کې مسلم خان زې پر زې مړ شولو. نموړی سره په یو بل گاډي کې د اختر علی په نامه یو بل تن هم مزري بار کړی ول خو هغه لا یاد بریده بچ وتلې. عیني شاهد اختر علی وای وسلوا غختل چې مړی کړی خو کامیاب نشولم.
بس هغه نمونه خراب اور وکړم، بس دوباره خپل پیکاپی پلا بیا ته شوم، بیا رنی وره دزونه کاوه ته د خوري پر خب بس ترګه مو سیوا غړولې کنه هغه پر نماز د مو سدوا ګوډې نور او هغه ته مو لاته والو د کی مون استانه شوال په دغه کوچی دا لا کده په دغه توخا مستول وخت از بس تر بزا کې والی او ته په سار
بلخو د کورمه پولیسو مشر محمد عمران مشال لډیو ته د چهارشنبه پر ورځ ویلي دا پیخه د شپې پر وخت شوی چې ریپورت تر درج کېدلو پس پولیس ور باندې تحقیقات روان کړي. چارواکي دا هم ویلي په سیمه کې تر احتجاج پس لارې بیرته خلاصې شوی او دا سه هیڅ قسمه د فکر خبره نشته.
نه
نه حالات بالکل سم دي، لارې کلاو دي، یو قتل شوی خو هغه عام قتل دی، د هغه اف آی آر درج شوی. موږ ډېر په مسلکي طریقه د هغه پلټنې کوو، ان شاء الله پته به ولګي. تفتیش برا ته خای چې کیس په کوم اړخ ځي په کورما کې لاس وختونو راهسه د هدفي وژنو سلسله روانه شوې ده. په سیمه کې لاماج مشر راهسه 15 پیښې وشوې چې پکې درې تنه مړه او درې نور زخمیان شوې دي. پر څلورم مای په نورکی کې نامعلوم کسانو لخوا د ګیدو سیمې ممشری په وژل کېدلو د سیمې امنیت لا بد صورتحال سره مخامخ شوې وو. په تریمنګلو کې ځینې بلواګرو پر سرکاري سکول برید کړی وو چې پکې سالور استادانو په شمول وطنه مړه شوي ول. پولیسو د هغه پیښو هم پلټنې روانې کړې خو تر اوسه کامیابي ورته په لاس نه ده ورغلې. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال رادیو څخوري له پېښو له کورمی پاړه مو راپور واوریدی. اوس د پېښور ته د پېښور شهر د صفای او بو ادارې کارکونکو پر وخت د تنخواګانو نه ترلاسه کولو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهره چان نن د پېښور پریس کلب مخ ته راغونډ سی ول او د ډکای ورکړل کې غشتنې ونه منل سوې نو د احتجاج په توګه به د شهر ټول د اوبو پمپونه وتړي. بل خو د یادې ادارې چارواکي وایي چې د بقایجاتو او نورو فنډونو لپاره د خیبر پښتونخوا حکومت ته خواست کړي چې په وینا د کارکونکو ټول ستونزې به ورسره حل سي. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال عظمت علي شاه له پېښور راکوي.
د جون په ومه د پېښور ښار د صفایي او اوبو ادارې کارکونکو د خپل غوښتنو لپاره د پېښور پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. دا مظاهرچیانو په وینا چې د ډبلیو ایس ایس پی ادارې ورته تنخواګانې په وخت نه ورکوي. د ډبلیو ایس ایس پی د کارکونکو د اتحادیې مشر ریاض خان مشال ریډیو ته وویل که غوښتنې ونه منل شوې نو د احتجاج په دویمه برخه کې به د ښار ټول د اوبو پمپونه وتړي.
دریمه ورځ ده او زمونگا احتجاج جاری دی. تروسا پوری زمونگا سمسلا ملازمین احتجاج کی نو احتجاج نفس اغیق تنخواہ ملاوی دی. نو تیرشوی میاشتی تنخواہ نشتا
د ټویل اپریټرانو د اتو میاشتو د اتوارونو اوور ټایم پاتې دی. کمپنۍ کیډر ملازمین وو میاشتو بقایا جات پاتې دي او تر اوسه پورې ندی ملو شوی. منیجمنت بالکل بے غم دی.
دا پیښور اوسیدونکو فیصل خان مشال ریډیو ته وویل چې ڈبلیو ایس ایس پی د احتجاج په وجه په کوسو کې له څلور ورځو ګندونه پراته دي او د اوبو ستونزې ورته هم ورمخته دي.
چې څه مسله راشي نو ڈبلیو ایس ایس پی والا کار پرېږدي او موږ ته اوبه راتلل بند شي. یو کور کې انسان دی هغه به کار لځي او که نه اول به هغه د اوبو بندوبست کوي. هغه به کار لځي که به د صفائی بندوبست کوي. علاقې صفا نه دي, موږ ته د اوبو فراهمي نشته دی, موږ ته بیسک چې کم ضرورت دی اوبه هغه نشته دی, موږ به څه کوو جی.
د ڈبلیو ایس ایس پی د ادارې ویان حسن خان مشال ریډیو ته اول چې د صوبې زیاتره ادارې د مالی ستونزو سره مخ دي. نو موري زیاته کړه چې د صوبایي حکومت نه د بقایا جاتو او نورو فندونو لپاره درخواست کړي چې ورسره باید کارکونکو ټوریستونز حل شي.
صرف ڈبلیو ایس ایس پی نه دا, نور هم په خبر کې او په صوبا کې داسې محکمې دي چې هغه ته دا مسلې را روانې دي. او دې لپاره تاسو ته پته ده چې مجموعي تو سره د صوبې فاینانشل سچویشن چې کوم دي, حالات چې کوم دي, هغه دومره سلی بخش نه دي. او بیا هم زمونږ دا کوشش دی چې زمونږ خپل ملازمین چې کوم هغه بنیادی سروسز ورکوي, بنیادی خدمات ورکوي د پیښور خلکو ته, نو هغې ته د مونږ زیات نه زیات ریلیف ورکړلی شو. مونږ ته 600 میلیون چې کوم ګرانټ دی, هغه سپلیمنټری ګرانټ دی, اضافي ګرانټ دی, د خپل 1.27 بلین نه علاوه مونږ ته منظور شوی دی. په هغې کې 200 میلیون ریلیز شوی, 207 میلیون اوس ریلیز شوی او هوپفلی چې غټ اختر دپاره به هم مونږ ایڈوانس کې ترخواګانو دپاره کوشش کوو.
بلخوا د مردان د صفائی ادارې ڈبلیو ایس ایس ایم کارکون کی هم د تنخواګانو او د صفائی اوچتولو د گاډو د تیلو د نشټوالي ګیله کوي. کارکون کی وای کستونزې حل نشوي نو دوی به هم احتجاج پیل کړي. عظمت علی شاه, مشال ریډیو, پیښور.
مشال ریډیو د جمهوری ارزښتونو پالون کی
زموږ غلا مشال رادیو خاوري او زو د بلوچستان پر لور. د بلوچستان چرواکي دا کوي چې دا ځل په صبح کې دومره ډیر غنم سوي دي چې له بهر اوړو اخیستو ته ضرورت نشته. حکومت د غنمو د ډیر حاصل واجب بارانونه او اصلاح سوي تخمونه کرل شو لیدي. حکومت په داسې حال کې د غنمو د ډیرېدو خبره کوي چې دا کال په بلوچستان کې د اوړو نرخونه زیاتېدو لوجي خلکو احتجاجونه کړي ول. په دیاړه نور تفصیل د بوریوال کاکړ پر راپور کې واوري.
د بلوچستان حکومت وای کروندګرو ته د ش سرکاري تخم ورکولو او پر وخت د مناسبو بارانونو کې دوله کبله په صوبه کې د پام وړ غنم سوي دي. د بلوچستان د خوراک محکمې صوبایي سکرټري موجب پانیزي د جون پر شپږمه مشال راډیو ته ویل چې په خوا به پر یو اکر مځکه 25 من غنم کېدل او هغه سش کال تر 15 درسمنو رسیدلی دي.
آبادی بس دی.
موجب پانیزی ویل چې د بلوچستان حکومت باید د تل په څیر سږ کال هم د غنمو د بحران مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي.
یو کروڑ گونے کا جو ایوریج او هغه یو کروڑ گونے کی لس لکه سرکار واخی ریزرو کی او پرائیویٹ سیکٹر زمور رکھنا ہی دی ډیر غټ نه دی. نو یو 10-15 لس لکه پرائیویٹ سیکٹر واخی دا کې به پات چې دی هغه لوی انویسٹر چې کوم د سندر دی د کراچی دی د پنجاب دی هغه یو هغه لزان سرکشی ذخیره کی او ګرد له بلوچستان او بس نو لغه زدا وسی چې په 2-3 میاشتې کی چې کوم زمور پرائیویٹ سیکٹر غنم اخستی هغه چونکې ختم شي نو هغه مجبوره شي چې هغه له نورو سبو زبرته د غنم اخلي په پیسو په بیا اخلي او هغه په زیات قیمت اخلي او نورو سبو چې پیاتی د غنمو مومنټ منع کړی دی بلوچستان ته. دا 2-3 کاله کج نه رہی لکه غنم دلته ډیمانډ زیات شي هلته سپلای نه وي یو دم شارټیجز جوړ شي او غنمو او د وړو قیمتونه پورته شي او خلک په تکلیف شي.
خود پاکستان د اوړو ملونو د اتحادیې پخوانی مشر بدرالدین کاکړ مشال راډیو ته وویل چې حکومت د صوبې د پخوانی آبادی پر اساس حساب کتاب لګولی دی. د په وینا د تازه سرشمیرنې یا مردم شماری لمخې د بلوچستان صوبې آبادی 70% زیاته سوې ده. دوی ویل چې پخوا به د بلوچستان د میاشتې شاوخوا 15 لکه بوجۍ ضرورت وو او هغه اوس د آبادی زیاتېدو له کبله شاوخوا 25 لکه بوجیو ته رسیدلی دی او په هغه کې یوازې نیم پیداوار دلته سوی دی.
کم غنم چې د ازمر دی دا که پابندی دغه سی نور صوبو ته نشو ولاړ څلور سه پنځه میاشتې د ازمر د آبادی بس دی پنځه میاشتې بعد په اکتوبر او په نومبر کې د آخري څلور پنځه میاشتې دي په ژمي کې په دې کې ټوله پاکستان کې بیا ګورمنټ خپل د سټاک څخه غنم ورکوي چونکې بلوچستان کې د ګورمنټ سټاک چې دي هغه ډېر کمزورې دي بلوچستان ګورمنټ سره صرف لس لکه بوري دي نو که زما ضرورت د میاشتې سه پنځه ویشت لکه بوري او د بلوچستان ګورمنټ سره لس لکه بوري دي او دا لس لکه بوري ته که په شپږ میاشتو باندې یا په پنځه میاشتو تقسیم کړي نو په تب دوه لکه بوري به د سرکار د خواهي
اوس پښتنه دا ده چې د بلوچستان حکومت نورو صوبو ته د غنمو د وړل کېدو مخنیوي لپاره څه ګامونه پورته کړي او کنه. د خوراک او خزانې صوبایي وزیر زمرک خان اڅکزي مشال راډیو ته وویل چې دوی د صوبې پر سرحدونو د دې لپاره د تلاشۍ پوستې جوړې کړې دي.
مټول انتظامیہ ته مړي ما ہدایت جاری کړی بلکې چې منسٹر ہدایت چې منسٹر په تور باندې مړ دا وی چې په سکیټ ته ما وی چې په کار مړ څومره بارډر چې د سند سره دی خاص کر سند ډیر دی په ملکی مداخلت کی او کم چې د پنجاب سره مړ کم بارډر لرو پر دې باندې دومره سختی جوړه چې مړ غنم ولار نه شي نو ان شاء الله مړ چې دا اوس کم وای سختی جوړه کړل دا چې سمیش ستا نو درې سو روپۍ چې دی هغه اوس څلور سو روپۍ هغه اوس غنم چې دی په ګونی کې لاندې راغلی
د بلوچستان د خوراک محکمه وای سش کالیا د دې لپاره د یو من غنمو سرکاري قیمت څلور زره ټاکلی چې کروندګر د غنمو کرلو ته وهڅوي کوم چې د دوی په وینا ښه نتیجه ورکړې ده. دوی وای په راتلونکي کې به هم داسې هڅو ته دوام ورکوي چې په صوبه کې د ولس د ضرورت مطابق غنم پیدا شي. خو په بلوچستان کې وار لمخه د غنمو یو من تر سرکاري قیمت شاوخوا پنځه سو روپۍ زیات یعنی په څلور نیم زر روپۍ خرڅیږي.
د بوریوال کاکړ راپور مو واورېدې. اوس زو د پاکستان د اقتصادي حالات پر لور. ټاکل شوی چې د پاکستان ائتلافي حکومت به د راتلونکي جمعې په ورځ کلنۍ بجټ وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې خلک له ګرانۍ پریشان دي. د پلان وفاقي وزیر احسان اقبال پرون په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې له تیر حکومت ته ورپاتې اقتصادي مشکلاتو باوجود به حکومت د ولس د ګټې بجټ وړاندې کړي. خو د پېښور یو شمېر اوسېدونکي او د اقتصادي چارو ځینې پوهان له راتلونکي بجټ څخه د شو هیلې نه لري. دوی وایي پخوا هم حکومتونو تر بجټ وړاندې کول مخکې د خلکو د ګټې وادې کړې وي خو په عمل کې داسې نه ول. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال وسیم سجاد له پېښور راکوي.
د کال 2023 او 2024 بجټ د جون په دویمه اونۍ کې په قومي اسمبلی کې پېښ کېدونکي دی. د پاکستان وزیر اعظم میا شهباز شریف ژمنه کړې چې په بجټ کې به عوامو ته اسانتیاوې ورکړل شي. په پېښور کې د بیلابیلو طبقو سره تعلق لرونکي خلک په روان بجټ کې د خوراکي شیانو او نورو بنیادي ضرورتونو په شیانو کې د ارزانولو غوښتنه کوي.
ډېره مشکل ښکاري چې دا کوم روان بجټ دی. په دې کې هم د غریب لپاره د سیزنو کموالی یا قیمتونو کمی راشي نو ډېر مشکل لګي. داسې
کسه ته هم مونږ وګورو هر څه ګران دي. مطلب مونږ یو شی داسې په ګوته کولی نه شو چې مونږ وایو چې نه په دې کې عوام ته ریلیف دی یا هغه سټیسفاید دي. د هر څه نه کومګه د بیروزګارۍ ته وګورو هغه څومره په پیک باندې ده. ایجوکیشن کوم زه خبر وکم نو ایجوکیشن هم ګران شوی دی. ماته لګي چې مور پلار د پاره چې ډېر مشکل ده. ایون که هغه یو ماشوم هم وینو دا هغه ضرورت پوره کول چې داغه ته مشکل ده.
د منګای دا صورتحال د نن سبا چې منګه یو شی زروالو د لوبیا یا چنه زروالو هغه موږ تقریبا په 250 کې د یو ټیم پریوزي کوم چې موږ لپاره ډېر ګران دي چې دا موږ په خپل د روزانه پیسو کې ایڈجسٹ کو. لحاظ موږ د حکومت نه دا غیر روان بجټ کې موږ ریلیف را کی وړو کې وړو کې دالونو کې چاولو کې ځکه دا موږ د روزمره استعمال چیزونه دي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د سخت مالی مشکلاتو سره مخ دی. په پېښور کې په اقتصاد او تجارت نظر ساتونکو صحافي او شنونکو انور زیب وای چې راتلونکي بجټ حکومت ته نه یوازې چیلنج دی بلکې پر روان الیکشن کې د حکومت کوونکو پارټو لپاره ډیر مهم ثابتېدلی شي.
د ریلیف باره کې موږ دا اورو چې رسټ ټیکسونه دوی کموي او د ټول نغټ ریلیف چې دوی کومه خبره کوي په موجوده وخت کې هغه دا چې دوی جمهور په تنخواګانو کې اضافه کړو. که په تنخواګانو کې 20% هم اضافه وشي دا ریلیف نه دی. تنخواګانو کې کم تنخوادار طبقه چې دا کاغوی ته دوی ریلیف کول ورکول غواړي نو دا کم سے کم 40% نه برابره دوی به اضافه کوي ځکه چې مهنګایي په تناسب سره کوم وګورو نو مهنګایي ډیره زیاته شوې ده. نو که دوی په دغه شیزونو باندې نور ټیکسونه ولګي لکه په دالونو ټیکس ولګي دا ټول شیزونه موږ د بار نه راغواړو. دالونه موږ د بار نه راغواړو. الکترونیک سامان موږ د بار نه راغواړو. داسې موږ د توانایي چې مختلف ذرایع دي ایل پی جی وغیره دا موږ د بار نه راغواړو. نو که په دې باندې دوی نور ټیکس ولګو نو د خلکو ژوند به نور هم ګران کړي. حکومت له پکاره ټیکسونه په دغه شیزونه نه کم سے کم نه نه لګي
د کال 2023 سال رښتم بجټ په داسې حال کې پیښ کیدون کې د چې په ملک کې د ګرانې اشاره د پاکستان بیورو اف سټټیسټیک تر مخه قابو 80% تر رسیدلی دا وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور
زموږ غږ له مشال رادیو څخوري یوځو د پاکستان د سیاسي حالات پر لور د پاکستان په اوسنۍ ائتلافي حکومت کې د شامل ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ یا پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې دوی په راتلونکو انتخاباتو کې په شریکه ګډون نه کوي البته نوموړي چې د جماعت علما اسلام فی مشر هم دی زیاته کړې و چې په پی ډی ایم کې د شریکو ګوندونو ترمنځ د ضلعو په کچ د امیدوارانو یا نماندانو د درولو په اړه جوړجاړی کېدلی سي د څېړونکو په وینا پی ډی ایم انتخاباتي نه بلکې حکومتي اتحاد دی او په تیرو ضمني ټاکنو کې د پی ډی ایم نماندانو خرابې کارکردګۍ له وجې راتلونکي عام انتخابات پر یو ځای نه کوي په دې نور حال د مشال رادیو خبریال غلام غوث را کوي
د جون په شپږم نیټه د پاکستان جمهوریت تحریک د خیبر پښتونخوا کوارډینیټر او د جمعیت علماء اسلام فی ویان عبدالجلیل جان مشال ریډیو ته وویل چې د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن په دې حق کې نه دی چې په پاکستان جمهوریت تحریک کې شامل جمعیت علماء اسلام فی مسلم لیگ نون او نور جماعتونه په شریکه پر روانو عامو انتخاباتو کې برخه واخلي
د پی ڈی ایم مشر د جی وائی مشر مولانا فضل الرحمن صاحب چې کوم پریس بریفنگ کې ویلي چې متوقع آئندہ انتخاباتو په حوالہ زمونږ انتخابی اتحاد یو پارٹی سره نه دی شوی اونا دا پی ڈی ایم انتخابی اتحاد دی بلکې د ډیر زیات د نږدې کېدو په وجہ مونږ خپل ضلعو تبا په دې حوالہ خصوصي انسٹرکشن ورکو با که چرته مناسب وي په ضلعو کې ایڈجسٹمنٹ سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ نو هغه کې گنجائش شته چې موږ خپلو کې کینو او دا سیس ڈسکس کو
لدې وړاندې د مسلم لیگ نون یو مخکخ خواجه آصف وړاندې کړی وو چې په موجوده اتحادي حکومت کې شامل ګوندونه دي هم د یو اتحاد د سوري لاندې پر روانو انتخاباتو کې برخه واخلي خو د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د جون په 15 نیټه په لاهور کې په دغه اړه د خبريالانو د پوښتنې په جواب کې د خواجه آصف دا وړاندې رد کړی وو په پیښور کې خبريال او شینن کې ارشد عزیز ملک وایي په دې وروستیو کې په زمینی انتخاباتو کې موجوده واکمن اتحادی وندونو په شریکه برخه اغیستلی وه خوخه نتیجه نه ورکړي نو ځکه اوس پاکستان جمهوریت تحریک یا په موجوده حکومت کې شامل اتحادی وندونو په شریکه په انتخاباتو کې د برخه اغیستلو نه ډډه کوي
چې کم دلته تحریک انصاف حکومت د غی خلاف یو اتحاد جوړ شو اغه حکومت ختم شو نو اغه حکومت چې ختم شو نو اوس چې کم دی کال الیکشن راځي زما دا خیال دی چې دوی به ځان ځان الیکشن کوي وجه دا ده چې د هر پارټي امیدوار شته او موږ دا قتل دی چې مثال زه د خپل صوبې خبره کوم چې پیښور کې کته اتحادو کې جے یو آئی اتحادو کې این پی سره این پی اتحادو کې پیپلس پارٹی سره ورکر چې کوم دی غبل پارٹی ته ووټ نه ورکي
پاکستان جمهوریت تحریک د پاکستان تحریک انصاف د حکومت رانسکورولو لپاره جوړ شوی وو چې پکې اول د پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند په شمول یو لس سیاسي ګوندونه شامل وو خو بیا پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند د پی ډی ایم د تحریک نه وتلی وو خو تیر کال د عمران خان په مشرۍ د تیر وفاقي حکومت د ختمیدل وروسته په موجوده اتحادی حکومت کې دغه دواړه ګوندونه هم شامل دي خبريال او شینن کې سی پول اسلام سی پی واي اوس مهال چې د نهم مې وروسته پاکستان تاریخي انصاف د کوم مشکلاتو سره مخ دی نو په دې حالاتو کې اوس د روانو انتخاباتو لپاره د موجوده اتحادی ګوندونو د یو کېدلو هیڅ امکان په نظر نه راځي
نو اوس ډیر خلک چې دی پی ټی آی پریدي یا جبري توګه باندې یا خپل مرده باندې خو بہرحال نوی جماعتونه خپلی نوی گروپونه جوړیږي نوی سیاسی جماعتونه هم جوړیږي نو ډیر مخصوص صورتحال دی د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن دا خبره جو سوال مخ ته راوړو چې آیا معاشی استحکام دا زیات ضروری ده او که انتخابات زیات ضروری دي
یاد دی وی چې تیر ځل په پاکستان کې عام انتخابات په 2013 کې د جولای د میاشتې په 15مه نیټه شوی وو چې په نتیجه کې په 2013 کې د اگست په میاشت کې په مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ اتحادی حکومت جوړ شوی وو او په دغه حساب د موجوده قومي اسمبلی 15 کلنه آئینی موده د 2013 په اگست میاشت کې پوره کیږي او که په پاکستان کې سره کم سیاسي یا اقتصادي بحران جوړ نشي او انتخابات و نه ځنډول شي نو روان کال د اکتوبر په میاشت کې د انتخاباتو امکان دی
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري په پېښور کې د مازیګر 4:30 بجې سوې د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو پر لور ستاسو پام را ګرځوم. په شمالي وزیرستان کې چارواکي وایي وسلوالو په میرالي کې یو قومي مشر او د فقیر ای پی ځایناستی حجي شیر محمد د یو بل ملګري سره وژلې دي. په شمالي وزیرستان کې چارواکي وایي وسلوالو په میرال د جون پر شپږمه سوي دي پیښې په اړه د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر سلیم ریاض مشال رادیو ته وویل چې مخپټ وسلوالو د میرالي روغتون ته مخامخ د حجي شیر محمد پر ګاډي ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د خیبر پښتونخوا په سوات کې پولیسو ادعا کړې چې په بنجوټ کې درې مشکوک وسلوال وژلي دي. په سوات کې د ترګري ضد پولیسو پرون مشال رادیو ته ورکړل شوو معلوماتو کې ویلي چې دوه نیولې مشکوک وسلوال د پلټنو لپاره روان کړي ول چې د هغوی یو پټ سوي ملګري پر پولیسو ډزې وکړې. د بیان تر مخه پر دغه وخت د دواړو خواوو ترمنځ نښته وسوه چې پکې درې وسلوال ووژل شول. په کراچی کې تشتول سوی ځای خبریال زبیر انجم څلیر ساعته ورسته راخوش سوی دی. د هغه ورور وجاهت انجم نن مشال رادیو ته ویل چې نوموړی د شپې 3 بجې په کراچی کې خپل کور ته ستون سوی دی. البته نوموړی نور معلومات ورنکړل چې هغه چا اولی تشتولی وو. د خبر پر گورنر غلام علي وایي چې د خزانه وزیر ساګدار ورسره واده کړی چې د جون تر اخره به وفاقي حکومت د صوبې پورونه ادا کړی. حاجی غلام علي د جون پر شپږمه په پېښور کې خبري غونډه کې دا ونویل چې دا څومره روپۍ دي خو زیاته کړې چې وفاقي چارواکو ورته ویلي چې تیر حکومت ته یې څه د پاسه 300 روپۍ قرض ادا کړی او د بجلی د پیسو په اړه د اړوند ادارې او ابدا سره خبري روانې دي. اوس زو د مشال ترانه لاندې بحث پر لور. په دې اونیزه خبرونه کې دا ځل په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې پر راتلونکي ممکنه سیاسي منظرنامې باندې بحث شوی دی. د خبرونه ساتلو لپاره هر اونۍ عبدالحی کاکړ جوړوي نو راځي چې ورته غوښتو
د مشال ترنو لاندې.
سلامونه او ستړي مسی. د مشال ترنو لاندې کې د عبدالحی کاکړ سلامونه مني. د مئی پر نهمه د تریک انصاف مشر عمران خان د القادر ټرست په نوم د درغلی په قضیه کې نیول شوی وو. د دې په خبرګون کې د ګوند د پاکستان په مختلفو شهرونو کې مظاهره وکړي چې په کې ځینو کسانو پوځي او دولتي ودانیو ته اورونه واچول. د دې وروسته حکومت او فوج د تورونو کسانو پر ضد مقدمه جوړ کړي. د پیښې له کبله د تریک انصاف یو شمېر مخکښانو له ګوند د وتلو اعلانونه وکړل. دا وخت تریک انصاف د خپل تاریخ تر ټولو سخت وخت څخه تیریږي او پر راتلونکو انتخاباتو کې د یو قوت په توګه د را پورته کېدو صلاحیت تر سوال لاندې راغلی دی. د ګوند په خیبر پښتونخوا کې شاوخوا 9.5 کاله واکمنی کړې ده او په بلوچستان کې هم په اتحادیه حکومت کې شامل وو. همدې پرمختګونو ته په پام سره په نننی بحث کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې ممکنه سیاسي منظرنامې ته کتنه کوو. مېلمانو مو په پېښور کې خبریال لحاظ علي او په کوټه کې خبریال سید علي شادي، تاسو دواړو ته هرکلی وایم. پایل بل لحاظ علي له تاسو وکړو، لکه څنګه چې تحریک انصاف دا وخت په نورو صوبو کې خصوصا په پنجاب کې لکه مشکل سره مخ دی یا په سند کې کراچۍ کې چې دوی خپلو ملګرو مخکښانو د ګوند ته یا خدای پاماني ویلې ده یا ځینو پکې له عہدو څخه استعفا ورکړې ده. په خیبر پښتونخوا کې د دوی قوت طاقت او 9.5 کال شاوخوا حکومت کړی دی، نو ستاسو په خیال باندې هلته هم دوی تر داسې یو بحران تیریږي لکه څنګه چې په نورو ځایونو کې دي؟
ډېره زیاته مهرباني کاکړ صاحب. کومنګو ګورو د پاکستان تحریک انصاف د پنجاب بلوچستان او سند سره، نو په خیبر پښتونخوا کې د دې حالت بالکل د نورو صوبو نه جدا ده. په خیبر پختونخوا کې ووټ د پاکستان تحریک انصاف د پرویز خټک یا د محمود خان نه هغه د عمران خان دی. د پاکستان تحریک انصاف د غمشر عمران خان چې څوک مدري د هغه پسې به هغه ووټ ځي. منکه په نږدو د نهمې مئی نه مخکې د انتخابي نتیجو ته وګورو، نو پاکستان تحریک انصاف پرله پسې دلته کامیابۍ ترلاسه کړې دي. د اسلام آباد خلاف کله هم د نگران حکومت په شکل کې د هلته چې کله نوی حکومت رالو د شهباز شریف صاحب، نو هم په 13 کال تاسو ته پته ده په 15 مئی باندې او بیا ورپسې د اسلام آباد د ګراو چې کوم کوشش کېده هغه هم د پښتونخوا نه کېده. دې وخت کې هم د پاکستان تحریک انصاف قوت په خیبر پښتونخوا کې د ټولو نه زیات او لوی سیاسي قوت دی. دا تمه څرګندېدله چې د پرویز خټک د تلو سره به دا قوت مات شي، خو تر اوسه پورې هغه قوت هغه شان نه دی مات. دې وخت کې هم د پاکستان تحریک انصاف مقبولیت په دې لیول باندې دی چې خلک اوس هم د پارټۍ پرېښودو ته چې کوم دې تیار نه دي کینه تاسو په پتا ده پر خټک په تیر وخت چې کوم ریکارډ دې دا غلا تم هوا چې ځان سره شل یا پیژیش سابقه ایم پی اس ځان سره بوزي خدای وخت کې د هغه سره هیڅ حکم لا نه لږ هغه د پاکستان تحریک انصاف په خیبر پښتونخوا کې تر دې دمه اخیری پیری دی وخت کې د پاکستان تحریک انصاف کزو ګورم نو هغه مقبولیت دی چې د هغه د لاسه دغه د پاکستان تحریک انصاف سابقه ایم پی اس یې منیز تر اوسه پورې د خپل پارٹی سره تړلې پاتې
مننه لیاز علی تاسو د نورو صوبو په مقابله کې د تجزیه وکړه خو زبر بلوچستان ته لار سمه سدل شاله ک څنګه چې لیاز علی ول چې په خیبر پښتونخوا کې په مجموعي توګه باندې هغه مقبولیت چې وو هغه پر ځای باندې دی خو په بلوچستان کې اسیم په عمومي توګه د تحریک انصاف هغه سي قوت یا طاقت نو کاغه په انتخابي حواله او انتخاباتي حواله کاغه په اولسي کچا باندې وو خو بیا هم دغه نو بدلونونو پر تحریک انصاف باندې یا د بلوچستان پر سیاست باندې څه اثر کړی دی
یقینا ډیر اثر کړی دی کاکر صاحب داسې دی لکه څنګه چې خیبر پښتونخوا ظاهر عدالت موږ دا ویلې سوچیوه پارٹی راځي هغه ګورنمنت جوړي کارن متحده مجلس عمل وی کې پاکستان تحریک انصاف وی کې پاکستان مسلم لیگ نون وی کې پیپلز پارٹی وی لیکن بلوچستان چې تاسو معلومه ده بلوچستان کې همیشه دلته تقسیم شوه منډیټ وی سپلټ منډیټ وی او تر کومه حد پورې زه خیر هغه فات به نسم لاړ اول پر تحریک انصاف درته وژغېږم بلوچستان کې تاسو ولیدل په 2013 کې ظاهر ده په ټول ملک کې د تحریک انصاف چې ډیر زیات د دوی ستان دارو لیکن دلته چې کوم وی زما په فکر سره نظریاتي ورچو هغه صرف او صرف یو سیټو هغه کوټه شار یعنی پی بی 1 په خاور ته ویل کړي دا موبایل خلجی چې کومو دلته په کوټه شار کې څنګه څه داسې وي یا قاسم سوری چې کومو او پر هغه باندې ډیر کوېشن مارک سمرالو داغه چې کوم نه الیکشن غټه و هغه باندې هم ډیر کوېشن مارک شو کریډیبিলিটি باندې ډیر کوېشن وو صرف او صرف په کوټه شار کې داسې وو چې د دوی څنڅه فالوینګ وو نور بیا ظاهر د بلوچستان چې کوم پولیټیکل ډاینامکس دي یا ډایورسټی دا هغه ډیر مختلف ده بلوچستان کې په وته سیل کې د یو سړی باچی په بل ته سیل کې د بل سړی باچی یو پینزوس د بلوچستان اسمبلی جنرال سیټس دي نو په یو پینزوس کې داسې دي پینزل شپار خدا سي کسان دي چې هغه د هرې پارټي سره ټیکټ واخی هغه ایم پی جوړېدل شي د تیری کې انصاف پر ټیکټ باندې سردار یار محمد درین کو اوس هغه د پیپلز پارٹی ټیکټ واخی کې د مسلم لیگ نو واخی کې یو د ملت پال بند واخی هغه چې دی اسمبلی تر اتلای سي بربل سي باندې چې وو هغه عمر جمالی وو یعنی د سابق پخوانی چې کوم صدر اعظم وو ظفر الله جمالی د هغه زوی وو نو هغه چې د هری پارٹی سره ټیکټ واخی هغه اسمبلی تر اتلای سي د غسی چې درېم کم ایم پی یو ټوټل د دی و ایم پی یو وو اغه میر نعمت الله زیری او د نواب سنا الله زیری چنای ورو کشر ورو نو اغه هم د دوی په ټیکټ باندې نو خبره دا چې دلته د تحریک انصاف
نه اوس دی کې
چې ووټ بینک نه پاتې
سم او تاسو او تاسو مثال لکه اوس دغه کم تاسو یاست دغه خلک دي چې اغه په هر سیټ باندې تاسو وایسئ په هر پارٹی کې وی دوی غټي نو اوس په تحریک انصاف کم بد وخت راغلی دی او دوی د الزام لګی چې د پاکستان چې کوم استخباراتي ادارې دی اپوز دی یا د پر خلکو فشار اچوي یا په داسې طریقه باندې وایي چې دا ګوندونه پرېږدي نو دغه خلک چې کوم په بلوچستان کې دي له دې ځخه ځینو د لا تعلقې یا له په ګوند زده وتو اعلانونه کړي دي یعنی دا خلک پر کوم ځای ولاړ دي اوس
دا چې دی چې د تحریک انصاف چې کوم نظریاتي ووټو یعنی دا پی بي 1 کوټه چې کوم وا موبایل خلجی چې دا وخت د بلوچستان کابینټ حساب دی انډستریز منیسټر دی نو هغه গ্রেফতার اوسو د গ্রেফতারی څخه تقریبا د 3-4 ورځې بعد راغلی بیا یو پریس کانفرنس وکړي دلته پریس کانفرنسز خو د نورو صوبو په نسبت باندې کم دي لیکن یو پریس کانفرنس سوي دی هغه موبایل خلجی کړی دی چې ما په فکر سره د تحریک انصاف چې کوم نظریاتي ووټ دی هغه موبایل خلجی ته ملاو سوي دی او موبایل خلجی هم د تحریک انصاف دغه استعفا ورکړی ده درکه ما ده په چې یا عمر جمالی دی یا سردار محمد درین دی یا نعمت الله زهری دی تقریبا هغه هم روان دی هغه هم دلته صرف د هوا او رخت ګوري تاسو ته معلومه ده بلوچستان کې دا وخت یو سیزن بلکې دوه سیزن روان دی یو سیزن چې دی هغه د پاکستان پیپلز پارټی دی او دویم سیزن چې دی هغه د جمعیت
علماء دته زرا زمان سید علی شاه سیب هم دته زرا تلم چې د تحریک انصاف زبې واره خبر پښتونخوا هم دغه سیاسي منظرنامه لیاز علی زخه پښتون کوم لیاز علی سیب سوال دا دی چې اوس که تحریک انصاف تاسو وایسته خپل ووټ پر ځای ساتلی دی نو آیا پراتلونکو انتخاباتو کې یا حالت چې کوم سیاسي ګوندونه دي لکه ای ان پی بشای ډیر غټ ګوند وی جمعیت علماء اسلام به غټ ګوند دی په یوزای کې به جمعیت اسلامي وي یا بیا په هزارا چې کوم طرف دی منصرا او دی طرف ته مسلم لیگ ګوند دی یا پیپلز پارټی ځای په ځای ده نو د دوی د پاره په دغه حالتو کې د تحریک انصاف ووټ بینک وړل یا له دوی څخه د انتخابي سیټونو وړل داسې حالت جوړ شوی دی کنه
کاکل سپ د خیبر پختونخوا سلور برخی دی یو د خیبر پختونخوا جنوبی ضلع یو د ملکن ډویژن یو د میدانی ضلع او یو د هزاره ډویژن د کال 2002 د کال 2008 د کال 2014 د دې انتخابی نتایجو تک تاسو وګورئ کم جماعت هم چې په میدانی ضلع کې اکثریت ترلاسه کړی دی یعنی پیښور مردان صوابی چارسدا پدې زریږي کې او نوخار نه هغوی سره د جنوبی ضلعو ورپسې د هزارې نه او د ملکن نه سلک ډېر سپورټ راغلی دی خو به کوم وګور په کال 2013 کې پاکستان تحریک انصاف د کامیابۍ د بیرغې یا د جارو د پټوله صوبه کې ګرځولې ده د ډی اے خان نه هم سیټ اغسته د چتران نه هم سیټ اغسته د سوات نه هم اغسته ده او به کوم وګور ورپسې په قبایلی ضلعو کې چې کوم انتخابات وشو د هغې نه یې هم اغستی دی دې وخت کې د بده مرغه بوتزویما یا اوتا د پاکستان چې کوم نور سیاسي ګوندونه دي که دلته عوامي نېشنل پارټۍ ده که دلته پاکستان مسلم لیگ نوم دی که دلته پاکستان پیپل پارټي ده که دلته جماعت اسلامي ده هغوی متبادل بیانیه جوړه نه کړله او هغه د متبادل بیانیه د نه جوړولو په وجه باندې د پاکستان تحریک انصاف بیانیه دې وخت کې په دې سخت وخت کې هم خرڅېږي عوامي نېشنل پارټۍ که ډېر هم چې ووایي خدا راته ووایي د عوامي نېشنل پارټۍ د مردان یا د چارسدې یا سحده پورې د بونیر نه علاوه هغوی داسې کنفرم سیټونه په کوم ځای کې دي چې هغوی به دغه سیټونه والي تاسو ته پته ده په 25 سپتمبر باندې چې په خیبر پختونخوا کې کوم انتخابات شوي ضمني انتخابات په هغې کې عمران خان صاحب ایمل ولی خان له په چارسده کې مولانا قاسم له په مردان کې او تاسو ته پته غلام بلور نه په پیښور کې ماته ورکړې وه دا هغه بیانیه ده چې تر اوسه پورې د هغې متبادل نه عوامي نېشنل پارټۍ نه پاکستان مسلم لیگ او نه پیپل پارټۍ یا نور جماعتونو تیار کړه ککړ صاحب د پاکستان پیپل پارټۍ خیبر پختونخوا په
سرکې هغه لحاظ علي هغه ته راځم خو یو دې کې زمینی سوال و هغه دا چې لکه تاسو وایئ چې دوی په دې ټولو صوبه کې جارو وګرځولي بلکې په ټول هیواد کې دغه سي حالت یو الزام چې ور باندې پی ډی ایم بل لګولې او زیاتره چې کوم کارپوان هغه دا چې له دوی سره د پخوانی د فوج مشر جنرال باجوا یا د جنرال فیض سدایس ای مشر د دغو ملاتړ او بیا باقاعده په دې باندې سیاست پی ډی ایم ډیر زیات وکي نو دا ځل آیا که دغه یو قوت یا طاقت د دوی شاته نه ولیاړ نو آیا په هغه اندازه باندې دوی بیا هم خپل بیانیه یا خپل ووټ بینک پر ځای ساتلی سي
ککل صاحب ګوري د دوی بیانیه ځای کولو کې په دې کې شک نه کوي چې تاسو دغه د کم جرنیلانو یا د هغه وخت د عدلی د مشرانو هغوی دې له باقاعده سپورټ ورکړی و دوی ځای کړی خو یو پیره چې دوی ځای وبیره نه هغه ځای واپس د دوی نه چاوانه زما په خبر پښتونخوا په هده پورې زه دا خبره کوم چې هغه متبادل بیانیه چا جوړه نه کړله او هغه وخت کې تاسو ته پته راکړو ګوري په خبر پښتونخوا کې په کال 2014 کې هم د دوی کامیابی وه په 2018 کې هم د دوی کامیابی وه نه عوامي نېشنل پارټۍ زه بیا وایم د پاکستان پیپل پارټۍ خیبر پختونخوا اړو ترجیحاتو کې نه دا ټول ترجیحات د جنوبی پنجاب او په سیل کې دي د پاکستان مسلم لیگ نو اړو ترجیحاتو کې نه دي مونږ وګورو جمعیت علماء اسلام صحه پورې ترجیحات دي خدای ترجیحات هم تاسو پته ده مدرسې خپل محدود حلقې احزاب دي آلریډي چې جمعیت علماء اسلام خپل ځان د اپډیټ کولو کوشش کړی دی په دې وخت کې مونږ وګورو نو د پاکستان تحریک انصاف د مذهبي حلقو ووټن کټ کړی دی هغه د روشن خیال حلقو ووټم کټ کړی دی هغه د ترقی پسند ووټم کټ کړی دی او هغه خپل ځان دی وخت چې کوم دی د خیبر پختونخوا د ما چې کوم سلور برخي والی په دې کې تر اوسه پر قائم ساتل دي
معنا نه لیا سړي سید علی شاه سپ یو سوال دا چې بلوچستان کې د سیاسي چې کومه منظرنامه وی هغه همیشه بدلی شو پاغه کې هوا و چلیږي چې کله انتخابات راځي لکه بلوچستان عوامي پارټي ولا هغه چې څنګه جوړه سو پر لږ وخت کې پر حکومت وګټلې، نو بلوچستان سیاست بیل دی کنه، نو په داسې حالتو کې تاسو ته اوس داسې څه ښکاري؟ ځکه ډېر داسې نښې نشانې وي چې لمه ښکاره سي چې په بلوچستان کې راتلونکی حکومت د چاغه کېدلای سي، او دا وخت چې کومه هوا په بلوچستان کې چلېږي هغه تاسو ته څه ښکاري؟ د کومو کومو ګوندونو هوا زیاته د چلېدو ده؟
ډېر مننه. دلته بلوچستان کې کلیریټي ډېره زیاته ده. دلته هر وخت لکه په 2013 کې بلوچستان عوامي پارټي پشپش جوړ شوله، بیا دوی دا ویل چې بلوچستان فیصلې به په بلوچستان کې کیږي. د بلوچستان څخه به اثره سردارانو، نوابانو، نور به اثره چې کوم خلکو هغه ټول د دې حصه جوړ شو. بیا تاسو ولیدل چې د هغو 15 شپږویشت چوکۍ یې وګټلې او دلته ګورنمنټ جوړ کړي. اوس خبره دا چې دا وخت چې کوم سلسله روانه ده، نو څه چې الیکټیبلز دي، یعنی کوم چې با اثره سیاستدانان دي په خپلو علاقو کې چې اثر لري، دا ټول چې دا پاکستان پیپلز پارټي ته روان دي. او د دې بیا یو ډېر غټ اکثریت چې دی هغه جماعت علما اسلام ته راغلي، ولې چې جماعت علما اسلام چې دی هغه مې د نېشنل لیول پارټي د پولیټیکل د 1988 سه بیا د 2013 پورې د اوس صورتحال پورې جماعت علما اسلام چې دا هغه په بلوچستان کې د بی ټیم کردار ادا کړی دی. یعنی دا وو به سینیئر منیسټر وو د 70 سچراوا کې 35 کلو کې، نو بیا تر نن پورې دا وو سره کې حال دی چې همیشه سینیئر منیسټر او ضروري منیسټری دور سره وینو چیف منیسټر بنو سره. نو د دې وار جماعت چې دی هغه خپل استراتیجی چې د بدل کړی دی، یعنی نواب اسلم ریسانی، میر ظفر الله زری، امان الله نوتیزی، میر یونس عزیز زری، دا څه چې الیکټیبلز دي دا هم جماعت علما اسلام ورغلي دي. نو بلوچستان کې داسې روان دي صورتحال بالکل کریسټل کلیئر ده. په دې کې څه ابهام نشته، پیپلز پارټي ده او جماعت علما اسلام ده. نور کوم ملتپال ګوندونه دي یا نور چې داسې کوم یا انډیویژوال چې کوم افراد دي الیکټیبل چې کوم دي هغه به ټول په دې باندې ګډیږي. ها، دا خبره ضرور ده د دې ور داسې معلومیږي چې د پیپلز پارټي او د جماعت علما اسلام چې دی د چیف منسټر چې کوم پوزیشن دی پر هغه باندې به ضرور جګړه وي. ولې چې جماعت علما اسلام د الیکشن سمخ کې فرایدري سره موږ خبره کوله، نو هغه دا ویل چې یاره موږ همیشه نور پولیټیکل پارټي سپورټ کړي دي، د دې وار به وزارت علاج دا هغه جماعت علما اسلام ته ورکول کیږي. نو دا بالکل ساينس او اواز دا هغه ډیره کلیر ده.
مننه سید علی شاه صاحب. بهر الله د پاکستان سیاست ته دا خو مشتاس کوم تجزیه کو هغه په اوس حالات باندې دا خو حالات خو بدلې دا يم سیزه کې ستر سند انتخاباتو اندازسته کله به وي و بم شي نه به وشي. خو بهر الله دا اوس کوم صورتحال دی پاغه کې تا اصول ازلی پاغه کې تجزیه کو یو زوم پاغه رڼا کې خبره کوم چې اوس کوم حالات دي. ولی ازلی یو تاسو خبره کوي چې بیانیا او بیانیا ډیر تاسو په خیال باندې چې تحریک انصاف پر خپل ځای باندې ساتلې دا د نورو پارټیانو ستاسو یاد کې یو په یو هغه ونه ساتله، نو تاسو په خیال باندې په پاکستان کې یا په خیبر پښتونخوا کې انتخاباتو کې مهم فیکٹر یا عنصر چې دی هغه یوازې شب بیانیا ده، او که شب بیانیا ده خو له تحریک انصاف سره ستا او کنه ده، نو بل نور څه داسې عناصر دي چې هغه تحریک انصاف یا د نورو پارټی لري یا نه لري؟
ګوري، ما خو دوست ویل لې چې دا بیانیه سو دومره زورور هم نه ده د پاکستان تحریک انصاف چې هغه خلک واخلي. مسله دا ده چې دلته یو نالایق اپوزیشن ده عوامي نیشنل پارټي د مسلم لیگ یا د جی وای په شکل، او هغه د هغه متبادل بیانیه جوړولې نشي. که متبادل بیانیه چا هم جوړ کړل نو هغه د دې ځای نه وټونه وای. ما یو ما چې په خبر پښتونخوا کې تاسو ګورئ په کال 2021 دسمبر کې دلته انتخابات جی وای اکثریتي د بلدیاتي انتخاباتو جماعت په حیثیت مخې ته راغله. خو تاسو پته ده په دغه انتخاباتو کې هم د یو دویم نمبر پوزیشن باندې د پاکستان تحریک انصاف اوټونه د جمعیت علما اسلام نه سیواو په دویمه مرحله کې خو چې کله به اوټونه وشو په 31 مارچ 2022 کې، نو بیا خو پاکستان تحریک انصاف بیخي کامیابی ترلاسه کړله او هغه سیز پوزیشن بالکل الټه کړه. بیا تاسو ما ویللی چې دا 5 سپتمبر تاسو ما حواله درکړه چې دلته په سلور نشستونو الیکشن شو، په سلور وان باندې د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان صاحب د یو داسې وخت کې کامیابی ترلاسه کړه چې ګرانی مو اپوزیشن د هغې متبادل بیانیه تیار
نه کړه. اوس دې کې مسله تاسو ډیره مهمه خبر کوي د دوی، یعنی بیانیه د تحریک انصاف بیانیه څه ده؟
د تحریک انصاف د بیانیه بنیادی ټکی دی ګډ گورنر. هغه وایي چې موږ اصلاحات راولو، من په دې نظام کې خطر دی حکومت قائم کړي.
نه خدای نه نیم کال دوی داسې کړی دی. نه نیم کال چې
زه ګورم زه به تاسو ته وایم چې کزه د یو صحفي په حیثیت سره ګورم نو دانه دی وګ کله زه د تیرو حکومتونو سره د ایم ایم سره د عوامي شل پارټي سره به داری کمپیرزن کوم یا دغه موازنه کوم نو بیا له پاکستان تحریک انصاف بیانیه د دوی په نسبت باندې کامیاب ده بل پاکستان تحریک انصاف کې بل چې دا وی کوم د کامیابی مثلا اغوی له خپل بیانیه د خرڅولو چلم ورزي دی وخت کې ګورئ کته سو ګورئ هغوی سخت بیانیه جوړ کړل د فوج خلاف هغوی سخت بیانیه جوړ کړل د نور سیاست دانانو خلاف هغوی سخت بیانیه جوړ کړل د بیوروکراسي خلاف خلکو هغه واغسته کاکل صاحب کته اگریسیو پالیټکس نکې په خیبر پختونخوا پورې کم از کم زده ویل شه نو زما په خیال دا شپ شپ چې جماعت اسلامي ډیر موده وکړله د جماعت اسلامي دی وخت کې صرف د دیر د یو نشسته پورې پاتې دی دی وخت کې کومنګ وګورو جمعیت علما اسلام د خیبر پختونخوا ساحه پورې د جنوبی ضلعو پورې پاتې دی تاسو ته دا هم پته ده چې مولانا صاحب خپل پوزیشن په ډېره اسماعیل خان کې کمزورې دی د ایمل ولی خان خپل پوزیشن په 400 کې کمزورې دی د آفتاب شیرپاو خپل پوزیشن په 400 کې کمزورې دی دا هغه سیز دی چې پاکستان تحریک انصاف اگریسیو نریټیو ډیولپ کړل د دې په نسبت باندې نور سیاسي جماعتونو د دې کاپي وکړل هغه کاپی هغه شان باندې غسل نه صرف دا تاسو ته ما د 200,000 نه زیات چې کوم ووټونه هغه پاکستان تحریک انصاف د بلدیتي انتخاباتو کې اغستی د دې په مقابله کې کومنګ وګورو نو عوامي نېشنل پارټۍ سکم 600,000 جمعیت العلماء اسلام سکم 100,000 اغستی جماعت اسلامي په څلورم نمبر راغستی دا صحافه پورې هغه سکم 300,000 اغستی دا د هغه ووټونو شمیره د جماعت او ستو ویل چې په داسې وخت کې چې پاکستان تحریک انصاف ګرانی عمر اوسته وا خود پاکستان تحریک انصاف متبادل بیانیه جوړونه ده خطر دی حکومت ته پاکستان تحریک انصاف چې کوم دی غوی اگریسیو نه کوه پاکستان تحریک انصاف کوم خپل منسوبې د سیاحت کارت د بی آر ٹی د سوات ایکسپریس وے دا شکل کې کړی دي نو هغه دغه بیانیه خلکو ته رسولې ده خلکو ته
ښکلې مننه له سړي سید علی شاه صاحب ستاسو په خیال باندې لکه څنګه لیاز علی صاحب ټول زور په دې ورکی چې په دې کې د بیانیې غټ رول دی که څنګه په پاکستان کې خو انتخاباتو کې نور عناصر هم خواغه چونکه پام نور تو سولې ازلي خواغه باندې به د خبرو وکړای شي ستاسو په خیال باندې په بلوچستان کې هم خبره ټوله د بیانیې ده یعنی ستخلګو ته کوم خبرې کوي یا د خلکو پر نبز یا پر زړه باندې لاس سجدې یا د خلکو د احساساتو جذباتو مطابق کوم خبره کوي په بلوچستان کې هم دغه سیدا کنه د بلوچستان غا چې کوم سیاسي دغه دغه بدل دی
بلوچستان کا کاغذ ډیر مختلف دی بیانی چې کوم خبره ده هغه صرف تر کوټه شهر پورې ده چې کوم اربن سنټر دی د ټول بلوچستان نو کوټه شهر کې چې دوی بیانیا څنګه څه امپیکټ لري نو دا او زمایل سم ظاهر ده قاسم سوری یا مبین خلجی چې کوم دوی په خوانی چې د الیکسیو هغه ظاهر ده هغه وخت په 2013 کې کوم الیکشن دی پر هغه باندې کوېشن مارکس هم لیکن دا وخت زمایل سم چې په د کوټه شهر تر هغه پورې دلته د پاکستان تحریک انصاف بیانې چې دا د 2013 په مقابله کې دا وخت مضبوط ده لیکن د کوټه شهر کته ته باندې وو وزید بلوچستان ک بلوچ علاقې دی ک پښتني علاقې دی په هغه علاقو کې بیا بیانې دومره اثر نه لري هلته ظاهر د خپل پاکټس دي ک بلوچستان نیشنل پارټي منګل ده وو خپل ایریا ده د خپل اثر دی دغه سي نیشنل پارټي ده په مکران بیلټ کې ده دغه سي جماعت العلماء اسلام دی د بلوچستان په پښتني علاقو کې ده پښتون فاميلي عوامي پارټي دا عوامي نېشنل پارټي دا نو خپل پاکټس دي هغه بیانې زیات دلته امپیکټ نه لري او ظاهر ده پاکستان چې نورې صوبې دي کاغذ سندي ک خیبر پښتونخوا ده ک پنجاب دي نو هلته هر پولیټیکل یو پولیټیکل ګروپ چې دي هغه خپل ګورنمنٹ جوړي دلته په 350 کلو کې یو سیاسي جماعت په بلوچستان کې خپل ګورنمنٹ نه دی جوړ کړی دلته تقسیم شوه منډیټ دی نو تر کوټه شهر تر هغه خو زده ویل سم چې د عمران خان چې کومه پاپولاریټي ده د 2013 په نسبت دا وخت زیات ده لیکن د بلوچستان چې کومه نوري علاقې دي حالت د بیانیې څخه عمل دخل نشته هغه خدای شي کسان چې کوم الیکټیبلز دي لکه ما چې مخکې خبره درته وکړه 15-14 کسان دي شخصیت دي هغه ک د نونې سو د مسلمانګ نونې سو هغه خپل سیټ ګټلی سي کده پیپلز پارټي وو کده تحریک انصاف وو
کپ آزاد هيڅ ته هغه خو بیا مراد لایسي مننه سید علی شاه صاحب لازلی سه بل سوال ډیر مهم دی پکې هغه داسې یو خود تحریک انصاف په مقابله پی ڈی ایم او په پی ڈی ایم کې وڑس دولس پارټیانی شامل دي او دوی اکثره په انتخاباتو کې بل سره کومک مرسته کړي د خوځ بیا مرام انتخاباتو ته زو بیا تحریک انصاف په مقابله پی ڈی ایم ده خو تاسو تشکاری چې دا به تحریک انصاف په مقابله پی ڈی ایم کنه دا بهر پارټي په خپل حیثیت کې مقابله کوي او پی ڈی ایم به د ګوندونو بم د یو بل سره په مقابله کې وي لکه څنګه چې په خواولو د پی ڈی ایم تر جوړېدو پورې کنه تاسو ته داسې ښکاري چې دا به پی ڈی ایم به مقابله تریک انصافي او دا به یو سخت مقابله وي.
کاکړ صاحب تاسو ته پته ده مولانا فضل الرحمن صاحب یو دوه ورځې وړاندې وضاحت هم کړی چې دې وخت کې پی ڈی ایم حکومتي اتحاد دی دا انتخابي اتحاد نه دی. نو زما په خیال دې خبرې نه خو کافی ده پورې دا سیز کلیئر شوی دی چې دا انتخابي اتحاد نه دی. زه به تاسو ته د ایمل ولی خان سره سموده مخکې ما په چارسده کې یو خبرې اترې کولې نه هغه ویلې چې په چارسده کې زما روایتي حریف د پاکستان تحریک انصاف په ځای باندې همیشه دلته جمعیت علما اسلام پاتې شوی دی. نو دلته د پاکستان چې کوم دا ډیموکراتیک موومنٹ دی دا صحه ده پورې په مختلفو ځایونو کې ایڈجسٹمنٹ کولی شي. خدایات ساتي دا اتحاد نشي کولی. نه عوامي نیشنل پارٹی دې ته تیار ده، نه جمعیت علما اسلام دې ته تیار ده، نه پاکستان پیپل پارٹی دې ته تیار ده، او نه مسلم لیگ نون تیار ده. کاکړ صاحب یو خبر وزه صرف دا وکما دا مونږ چې کومې خبرې کوو دا مونږ د دې وخت په حالات مناسبت سره کوو. که په پاکستان تحریک انصاف باندې د هغې مشر تاسو ته پته ده عمران خان صاحب هغه جیل ته ځي، هغه باندې قید خیږي، هغه د خلکو مخې ته راځي، نو دې حالاتو کې صحه ده پورې بدلون راوستلی کېدی شي. خدا بیا هم زه وایم چې بیا به هم عمران خان صاحب که د جیل نه هم څوک وي نو د هغې اثر به په خیبر پختونخوا کې ډېر زیات وي. لومړۍ خبره دا ده که په پاکستان تحریک انصاف باندې الیکشن کمیشن پاکستان بین لګي نو دې وخت کې د دې ووټر چې کوم دی دا به تقسیمیږي، بیا یو نوی سیاسي جماعت په شکل کې راګرځېدی. لکه ما پرون د دوو صوبایي وزیرانو سابقه سره خبرې اترې کولې او هغې دواړو ویللې چې په موږ باندې پرویز خاټک صاحب او اسد قیصر صاحب ډېر زیات دباو راوسته او موږ ته یې وویللې چې تاسو د پاکستان تحریک انصاف نه یو قسم له په وقتي توګه باندې د الله تعالقۍ اظهار وکړي، خو هغه وایي که زه د پاکستان تحریک انصاف نه علاوه د بل چا په ټکټ ودرېږم نو زما د کامیابۍ امکان د نش برابر دی. هغه وایي چې پرویز خاټک خو پخپله سهد پورې ځان په نوخار کې جوړ کړی دی، خو اسد قیصر خو دومره په کمزور پوزیشن کې دی په نوخار په چارته په صوابۍ کې چې دا هغه ګټل د پاکستان تحریک انصاف نه بغیر ممکن نه دی.
مننه لیاز علی. سید علی شاه صاحب ستاسو په خیال باندې لکه څنګه چې لیاز علی صاحب د بلوچ د خیبر پښتونخوا کې د پی ډی ایم په خپلو کې دغه وکړي، کچم په بلوچستان کې به کېدای شي تحریک انصاف د دوی د ټولو مخالف نه وي، خو اسې په بلوچستان کې تاسو ته داسې څنګه ښکاري چې یو نوی په نوې طریقه باندې سیاسي ګوندونه څوک له چا سره ودرېدلی چې کچم تر وخت له مخه دا ټول لکه لیاز علی صاحب هم د دې ذکر وکړی دا ټول مو د نن حالاتو په تناظر کې و. پاکستان کې سیاست بدلېدای شي، کېدای شي حالات تر دې بدلي او زموږ تجزیه هم هغه سپاتې نه سي، خو بیا هم ستاسو په خیال د اوسني حالاتو کې تاسو ته څنګه ښکاري؟
داسې دا خو یقینا قبل از وخت دا خبره کمی چې ظاهر بلوچستان خو دوه ایریاز دي، بلوچ ایریاز دي او پښتني ایریاز دي. په بلوچ ایریاز کې زما په فکر سره دغه سټیټس کو وي چې کوم موجوده صورتحال دي، زه فکر نه کوم چې بلوچستان نیشنل پارټي منګل او نیشنل پارټي چې کوم بلوچ ملت پال ګوندونه دي دا دی یو د بل سره اتحاد وکړي، دا د دې امکانات ما ته کم معلومیږي. د بلوچ علاقو سره یقینا د دې دواړو خپلې ایریاز دي، د هغو ایریاز سره راځي. اگر که مرکزی بلوچستان دی، که مکران دی، که مشرقی بلوچستان دی، که جنوبی بلوچستان دی، اگر خوب دوی پا خپل ایریاز کی راضی او شخصیات پر راضی دا وقت چی خاص کر دا بلوچستان چی کمی پشتنی علاقی دی پا دی که ظاہر دا نون سوا اویا سوا نسی بیادر دوزر اتل اس پری جمعیت علماء اسلام و پشتنخوا ملی عوامی پارٹی دی یو دا بل خلاف همیشہ الیکشن کردی دی یو دا بل سیاسی مخالفین پاتی سیوی دی. لیکن لکه څنګه چې په تیرو لوکل باډیز لوکل ګورنمنٹ الیکشن کې موږ ولیدل په هغه کې پښتونخوا مې او جماعت علما اسلام چې دی هغه اتحاد سره وکړي، نو اکثره چې کوم چیرمین دی یا ډیپټی چیرمین دی که میونسپل کارپوریشن دی که ټاؤنز دی په هغه کې د هغه مشترکه خلک رااله، نو داسې اثار معلومیږي چې پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ او د دې سره سم جماعت علما اسلام چې دی د دې د اتحاد امکانات شته. نو کدا اتحاد سره وکړي بیا نو ظاهر ده د دې په مقابله کې عوامي نیشنل پارټي او ظاهر ده پښتونخوا ملي عوامي پارټي دا د خوشحال خان کاکړ چې کوم فیکشن دي نو هغه چې دي هغه ان پی بیا سره نږدې دي، هغه یو د بل سره اتحاد سره کولای شي. دا د وخت سمخ کی خبرې دي خو د دې امکانات شته.
ډیر ډیر مننه سید علی شاه صاحب ستاسو او لیاز علی صاحب ستاسو ځکه وخت ګورم هم دومره وختو ستاسو ډیر مننه. شو وخت نه پامان. داو د مشال ترنا لاندی چې پکې مو په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې د مستقبل سیاسي او انتخاباتي منظرنامه له خبريالانو لیاز علي او سید علي شاه سره چیرلا بحث پای ته ورسېدی. عبدالحی کاکړ ته اجازه ورکړئ. په مخه مو شه.